یا هغه نجونې چې په نهم صنف او په لسم صنف کې پاتې وي، هغه نجونې چې په یو لسم کې دوه لسم کې پاتې وي، زیاتره یې واده کړي دي، زیاتره ملي ماشومان دي په درې کالو کې، نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي. په هغه باندې ژوند، یعنی هغه به کله وشي کولی چې که کوم وخت یو امیدواري مشي، مکتب شروع شي، چې تر اوسه پرې خو هېڅ داسې امیدواري نشته، نو هغه به کله وکولی شي چې بیا د ماشومانو سربېر هغه مکتب ووي. یعنی د هغو هغه کومې هیلې او ارمانونه چې وو هغه ټول لاړل، د خاورو سیو شول. خو چې موږ پوهېږو ته کومه ده چې یعنی د درې کاله چې ووتل چې مکتبونه نه دي شروع شوي، په هماغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې دغه توره شپه خره شوله، نو په هماغه ورځ باندې د مکتبونو دروازې تړل شوې تر ننه پورې. نو ته کومه ده چې ښکارېږي حکومت هماغه پخوانی حکومت دی شل کاله وړاندې شي وه، او په موږ فکر ده چې شل کاله وړاندې کومه تیارۍ خپرې کړې وي، کوم نسل چې د موږ یې تعلیم او د تحصیل نه پاتې شوی وه. نو افغانستان چې کوم شل کاله کوم پیشرفت کړی وه همدې نجونو، یعنی زیاتره خلک اوس په دې راضي شوي وو چې خپل په لورانو باندې تحصیل وکړه، هغه مفکوره بېرته بدله شوله. نو زه خو په دوی کومه رڼایي نه وینم، نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دو دی وشي. تر ما په نظر چې تر کومه دغه جهل او تر کومه دا جهالت وي، هېڅکله به د مکتبو ته اجازه ورنه کړه، چې دا ډېره مایوسه کوونکې خبر ده چې زه نه باید وکړم. خو یعنی موږ په دوی راضي شوي یو چې یعنی دا باید وکړو، ځکه چې دا حالت تغییرونکی نه دی او نه نړۍ هېڅوک هم د دغه ورنه خوري. د ښځو ډېری نجونې د ما خویندو په ګډون باندې ټوله په عصبي او رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي، چې هغه نشي کولی خپل هغه کوم ژوند چې د هغو د تباهۍ په مخ باندې روان دی، یا د هغو مخه ونیسي. نو هغه خپل غم او تشویش خپل په زړه کې ساتلی دی، ټولې په رواني ناروغۍ اخته شوي دي، یعنی ټولې غیر نورمال دي. افغانستان نجونې او ښځې ټولې غیر نورمال کړي دي، او دا ډېر ظلم دی. د افغان نجونو په مقابل کې چې کار، د افغان ښځو په مقابل کې چې کار، ډېر ظلم دی. نو د دو ظلم مخنیوی خو هېڅ هم که یو څوک کولی شي، ما ته نړۍ ته غواړو چې دغه غږ هم واوري، که څه هم ډېرې چیغې شوي دي، نړۍ هم په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
له نجونو سره د دوی کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړي دي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وایي،
سمه چې وم ته لاړله چې د طالبان سره هغه نه مکتب بند شه. دویمه لور مې هم چنان پروسه کالې چې شپږم خلاص کړو، نو فارغ اسونه خپل اس ورځې خرابې تېرې کړې، هر وخت به ژړلې. بیا بیا انګلیسي کورس کې شامل کړه، بیا لږ زره وازیه لږ مصروف اس، بیا کورس هم چنان څو څو د فرانسو واسو بند شو. یا ورځ را تر داسې په چغ راغله کتابونه ول وی دومره زبر درسم سي بی حد و درسم مال څه خبر ده خدا هم و کورس بانس بیرته په قرسم څه خدای داسې مکه و زه خود مړه کړم. مال څه قصه ده؟ ډیر خفه دي، خو درته څه وایم چې هیڅ ویلم نسم. داسې تشویش ده ماته د خپل اولادو ته مې تنه زه نه، زه چې هر چیرې زما د ټولې ښځې هم داسې جګر خونه دي نجونې، یعنی وای موږ ته افسردګي پیدا شوی وه. زه کورس ته زما تجلیګانې دي، ټول افسردګي ورته پیدا شوی له ډېرې تشویش نه، له ډېرې جګر خونې ده، سر به خوده ژاړي، سر به خوده ژړاګانې کوي. یعنی ډېر غټ تکلیف ورته پیدا ده هر نجلۍ ته. زندګي دیګان ته خبره پې حرامه ده، له تشویشه، له جګرخونې نه، له غوسې نه چې دوی تشویش کوي، رواني تکلیفونه ورته پیدا شوي دي. روانشناسان دي چې همداسې بېخي رایګان تداوي کوي، له زوره چې ډېر جلیګانې ټول افسرده دي، رواني تکلیفونه ورته پیدا شوي، له تشویش له لاسه چې موږ به څنګه سو، موږ آینده به څنګه شي، موږ اسناد نه سو اخیستی، موږ پوهنتون نه سو ویلی. په خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم، داسې ژړا مې راځي. دلته خو نجونو سبقونه ویلي، دلته نجونو درسونه ویلي، او دا اوس د دوی په مخ تړل شوي دي. ښایي دا ډېره سخته ده، د دې تحمل ډېر سخته ده چې دی موږ کوو، یعنې هېڅ بیانولی نه شي، زویلی نه شو. بعضې فامیلونه دي چې اجازه نه ورکوي، بعضې فامیلونه دي چې ما لږ اجازه ورکوي، یوه دانه په کابل کې انده پاتې ټولې تللي دي. څوک ایران ته ځي، څوک پاکستان ته ځي، څوک مړه کېږي، څوک ژوندي کېږي، مرګ قبلوي او مګم له دې ملک وځي. یا وخت کې به ګورې چې په دې ملک کې هېڅوک نه دي پاتې، اوس هم نه دي پاتې، سالم انسان به افغانستان کې بخي نه ویني.
عیسا خان چې څو ځله یې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړي، وای دا موضوع دای ډیر ضروري چې هلې ځلې ځای نه نیسي.
خپل شخصا ما ته خو ډیره سخته تمامېږي، زر ورځې شپې ووتلې، ډیره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسې وي. ډېر دښمنه چې هغه دوی کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره، که چیرته شپږم ټولګي ته ورسېږي، هغه نه وروسته درسونه مکاتب لی ته نه وي، نو ډېره سخته تمامېږي. اوس خو زه ته ګورو، فکر نه کوم چې داسې زر دې خلاص شي.
کندهار د افغانستان یو له ولایتو څخه دی چې هلته انجونو په هم په سختي زده کړې کولې. اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ورزیاتې کړې دي. د ښوونځیو او پوهنتونونو بندې دلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او تب پانځی لګڼو ستونزو سره سره سرته ورسوه، خو اوسنی حالت روحي ضربه ورکړې ده.
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوې ده، چې هیڅ یو کوچنی، هیڅ یو ماشوم، یو انجلۍ نسي کولای چې زده کړه وکړي، نسي کولای چې پرمختګ وکړي. لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه 45 کاله مخکې څومره شاته وو، او په دا 45 کاله کې چې څومره پرمختګ کړی و، تر هغه بچان د بیرته شاته سو، مکمل پرمختګ یې بیرته حیف سو. اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي، پر پرمختګ نه روان. انجونې نسي کولای چې تعلیم وکړي، نسي کولای چې مخته ولاړ شي. دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی. موږ خپله په کتاب کې راغلي چې تعلیم کول، علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی، نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی، پر دواړو فرض دی. دا یو غټ رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې، خو دا بیخي غلط کار دی.
خو او شاد له نورو ټولګیوالو راته وایي، له نورو انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې دي، څومره دوی زوریږي، دوی څه وایي؟
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي، زما خپل خورزېګانې دي، مؤمنانې ته شپږم صنف پورې درس ویلی دی، بالا ناستې دي پر کور باندې، چې شي دی مدرسې ته هم د بیرې نسي تللی، په کور کې ناستې دي، بس همداسې وخت تیریږي. بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند، یو خراب آینده لري، او څومره زوریږي د خپل پر اوس حالت باندې، څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی، او د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده.
تاسو د کور نارینه و، آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو؟ ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي د مکتبونه، تاسو د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی، زموږ د کور نارینه خو ګرځل کې هغوی خپل هم کشران دي، موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو، نو تر دا اوسه پورې هیڅ چا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې د انجینې دې وکولی سي ولاړ سي او درس دې ووایي. دلته هیڅ چا جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري، وهلو ټکول کوي، بد ورځ ورته ویل کېږي.
تاسو خپل څه کړي دي په کندهار کې؟ ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندان چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و، هغه کسان یې ګرځري کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې کچېرې وځي، نو هغه د بدکارۍ د بیلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپل په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کیږي، څنګه درس ویل کیږي، هلته څه کارونه ترسره کیږي، دوی خپل په دې نه دي خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلې، بیا تب پنځای وویلې، بیا اوس وروستي حد ته رسېدلې، څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه، مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلې وي.
بله، و ارزښت خو اوس به حد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټرانو چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دونده تر دا که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللې دي، نه خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر او اهمیت باندې هیڅ نه پوهیږي. ګرسره کې اوسې دا مازې خبره نه ایسوي، یو مریض هم راولاړیږي که ملامت مریض یې، هم ځي طالبان ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی، که دوی په دې پیداله بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ لږو سختیو دې راته وایه، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا چې دا رقم و، زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګرځر کې موږ سرپرست نه درلودی، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغټان کړی یو، بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډیر لري او ځکه زموږ مکتب موږ ته هیڅ نږدې نه پیدا کېدی او انګریزانو دانه چې ورته وایي په دا ځای کې زینب لیسه کې مکتب و نو د موږ مکتب زینب لیسه نومیږي په دا ځای کې زموږ مکتب و موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو موږ به تعلیم کوي موږ به درس وایه فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپل آینده سموو خو چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوئ په پښو تللو راتللو بیخي ډیره لاره ده دا څوک نسي تللی په موټر کې نیم ساعت لاره ده نو چې په پښو سي خو بیخي ډیره لاره ده تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه خیر وخت مو تیر کړئ په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شعور ورسېږي لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي په واسطه پیدا کېږي دوی ویل واسطې نشته رشوت نشته دا اسلامي دولت دی خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی زما ورونه پر کور ناست دي وظیفې نه ور پیدا کېږي ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده هغه دا رقم موږ مخته تلل و تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده
بله تاسې له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسې باندې زده کړې وکړې اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبانو حکومت ښځینه وته ارزښت نه ورکوي زده کړې ته یې نه پرېږدي کار ته یې نه پرېږدي مور مو څومره درته خفه ده هغه څومره درته ځورېږي
مور خو مې به حد زیات خو بد ده هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وای هیڅ نه دوی خو حد کل دومره ځان خو ورسوي د لمسیان به می څنګه سي لمسیان ټول به تعلیم ورته پاتسول زما خور زیګان دي و کې هغه ټول دا رقم پاتسول به تعلیم نه دینی درس ویلای سي او نه هم د نور درسونه ویلای سي د کور د باندې لانی سي وتلای
خور زیری چې په کور کې دي تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه څم چې زده دي په کور کې ورزده کړئ تر څو چې حالت سميږي
بله و کې په کور کې ورته لګیای په کور کې یو درس ورته وایو یو کتاب هر څوک چې بیکاری هغه ټول ورځ ورته ناسي درسونه ورته وای چې د باندې تعلیم څه نسی کولای هدا کله په کور کې خو دی وکی
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پانتون ته تاګ
هغه ډېر فرق لري په کور کې فقط ته د کور د اشخاص سره مخامخ کېږي د باندې خلکو سره معاشره سره اجتماع سره ناستو ولاړ خبرې اترې جرأت تربیه اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کېږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کېږي
درې کاله اوس ولې چې نجونې په کور کې دي دا حالات کم دسي دوام وکړه د دې زیان کورنۍ ته خپله خبرې وکړي چې زیان رسیږي یو مملکت ته څومره تاوان رسیږي
دا خو مکمل مملکت پر تړاو لري اوس موږ د تعلیم و درجه ته راځنه اوس څومره درجه کې دوی قرار لري نه مکتبونه وتړل سپل تر دې مخته انجینې درسونه نسی ویلې کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي لیکن ورسته نوې نسل چې راپورته کیږي او څه چې د هیواد لپاره کې دا به زاړه سي وخت به تیر سي لیکن هغه نوې نسل چې راپورته کیږي هغه به ټول مکمل بې سواده نسل راپورته کیږي دا چې هغه په څه دندو په څه کارو اخته کیږي هغه نو ورسته انسان سر په خلاصي ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته وایي خو لیکن هغه رقم درس نسی وایي لکه څنګه چې دوی په پانتون کې لکه څومره چې دوی خپل په هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي راپورته کیږي او هیواد ته پرمختګ ورکوي ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نسی کولای په هیواد کې د هیواد سرنوشت لپاره د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده مکمل هیواد پر ولاړه ده مکمل افغانستان پر دې شیانو ولاړه ده ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي څوک په حقوق کې مخته ځي څوک په ډاکټري او په صحت کې مخته ځي نو په داغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي
bale اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیوال مرو ورو افغان ښځې له پامه غورځي یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي تاسو په دې اکله څه وایي چې وایي
نړیوال خو دوی کولای شي دوی کوه غواړي هر څه کولای شي لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټي ځکه دوی خپل نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي کدی غشتلای دا کار دی وختیم کولای سوی.
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي.
د نړیوال فشار حتمن اثر پر کوي، داسې نه دی چې اثر نه پر کوي، لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کېدای سي. نړیوال وغوښتل هادي طالبان راتلای سوی، راغله ځای ونیوی، لیکن حکومت خپل د شروع کې اوس هادي ځینې وایي موږ په رسمیت پیژنو، ځینې وایي موږ نه پیژنو، خو لیکن شاید میدا ټول نړیوال سي وپیژني په رسمیت، په رسمیت یې غواړي وپیژني. په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی، دلته هیڅوک پر قراره نه دی. هر ورځ موږ د یوه ورور بې عزتي پر عام بازار وینو. دا زموږ د پاره، زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دوی واردوي.
له رواني اړخه څومره بد اثر په تاسې کوي؟ مکتب ته نسی تلای، پوهنتون ته نسی تلای، نور آرام نه یې.
کندهار باندې خو بیا بیخي بد آلی شی دی. یو ورور سلمانۍ ته د ویرې نسی تللی، یوه خور د باندې نسی وتلی، یوه خور وظیفې ته نسی تللی، یوه خور مکتب ته نسی تللی، یوه خور سینټر ته مدرسې ته نسی تللی. د ویرې ټوله خپل پر کورو ناست دی. دلته داسې ملک وحشت چی د رواني اړخ دومره بد تاثیر چې دا هر ځلې زه خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې ووځه. زما ورونه، زما خویندې راسره، مور مې راسره، موږ د باندې ووځو بازار ته ولاړ سو. د هغې خوا چې څنګه موږ بېرته راجوابېږو د باندې د خوا څخه، هغه نو بیا په موږ پورې اړه سره کوم حالت پر موږ تېرېږي. د زما ورونو ته یا دوی ته څنګه خبرې کېږي، څومره بد الفاظ کاروي و دوی ټولو ته، هغه بېحد بد تاثیر کوي پر چا باندې.
بله، ډېره زیاته مننه خور، ژوندی او سلامت اوسی.
هیله کوم خور، مننه، خوشحاله سوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بلې خبرونې ته راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ نن په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ لنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولئ چې عنصر څه شته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شته وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. ایا پوهیږی د انسان یو سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږی د انسان یو سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې ته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره، چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نه شي کولی، هغه ته چې شي وایي اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای شي، هغه ته به څه شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نه سپکولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخر چې ځین جوړیږي یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولای سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پامي باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي دغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو اوس به تاسو ته اکثر د ښکاراس کول سي په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دنیوي عنصر ته به یې دي شپږ نیوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عنصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به ورسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځایه پورې یو سل اتلس دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دوراني جدول کې د اول شل عنصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کېږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عنصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عنصر چې سره یوځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عنصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عنصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چې دی مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عنصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عنصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز د کونکو د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت دی برخه تمو هر کلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا ټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې به ووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خونکی درته د اتم اجزاوې بیان کړي. هیله ده د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه له ځان سره ولرئ، ځکه خونکی درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان له خونکی اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروټونونو نمبر لري او هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروټون نمبر یو دی. موږ نسو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروټون نمبر یو ورکړو، ځکه هایدروجن خپل ځانته د پروټون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نوس کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځانته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نوس لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو او هر پروټون نمبر د هر عنصر د پاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عنصر پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسي ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اتومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر یې دوه دی، نیوټرون نمبر یې هم دوه دی، اتومي کتله یې پیدا کړي. اول فارمولا لیکو، اے مساوی کیږي پی جمع این. این سو وو نیوټرون نمبر دوه وو، پی سو وو پروټون نمبر هم دوه وو، دوه جمع دوه څو کیږي څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اولس جمع اولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وو چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او په خپل کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځای والی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځای والی سي او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي، په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع د هم 2001 په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیاتلی سي. دوهم مدار کچیر ان دوه وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې سورزی سلور، سلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه زیاتولی سي، نهم الکترون نسي زیاتولی. همداسې د دریم دپاره، د سلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کی باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب کچیر د دوه پر ځای درې رواچوم درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار پنځم مدار په همداسې شکل دوه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپريږي.
د خبرونې دوام ته خره غلاست او په دې برخه کې د 9 ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکي به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دا تیوري ته په ویټال فورس ویل کېدله. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت ترک او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وای کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب د یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوی تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډیر نوی مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شول. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. په خاله د پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعه څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، لکه پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکباتو په ډلې کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصول کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچیر دا دی د 3 میلیون مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې ایتر انوان لاندې مطالعه کړای شي. دا کار به د تعدل څخه وتلی خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلي کېدو نقطې کښته ده، د غیر عضوي ده د ذوب نقطې لوړه ده، د عضوي مرکباتو د جوش نقطې کښته وي، د غیر عضوي ده د جوش نقطې لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکبات کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وي عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې دي کیمیاوي تعاملات یې ډېر ورو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنې چټک وي. دریم دلیل دا دی چې د کاربن اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي ترڅو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړي. د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو، اکثر عضوي مرکبات، کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي، د عضوي د عضوي دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجوداتو، حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې د خلک لري. کوم کالي چې اغوندو، رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو او کالیو ته هغه نشات شته چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوروي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې د ټول په لاندې د سکې رالندولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین، کندونه او شحمیات، کالیف لکه پومبه، وړي، وریشم یا هم ډکرون، ریلون یا نایلون، پناګاوي لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبي ګاز، پرسټوري تولیدات او ډډوبوډو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ډی ټی ټی او هیپرت او داسې نور. همدارنګه استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سېپټیک او انستټیکس، همدار اورس او پیګمنت، کلم، رنګ او کاغذ، تکاسي فلم، داغ انکشاف، د خوند ورکول، رنګ ورکول، مواد، پلاستیک، ربر، نکلي، مو صابون، او ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لنډ چې موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت شان چې موږ د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دي. همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دي. د هغه له جملې څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفقه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوا جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیک، ضد میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پېړۍ په پرتله دوه چنده کړي دي. د ګورینې ساتي راټټه کړې ده او اکثر امراضي له نابودي سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانانو په ژوند کې نیوي پانی رانه پرنيستلې دي. همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات او وسیله کا دافت وژن کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهی په منځ د چنګي وسیله سره همدا د ژوند چاپېر نور مشکل د نفوس د زیاتوالي او څه مشکلات هم مې سره اورې دي. همدارنګه چې اوسې کې مې زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي پرمې سره کړې ده، یو لر مشکلات هم سره مل دي. نو د دې خبر ویلې چې اوسې کې مې زموږ په ژوند هر وخت کی مهم رول لري او هر وخت ژوند هر وخت شامل ده.
مننه چې درسي ساعت تغواګي است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خوونکی درته وویل چې د هر بل ساينسي رشتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکي د نننني درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه